اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز بشیر غواخمو په دبل غړې کې هر کله کوم لاله سوتخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې باد لته سره یو او په دې غړې کې به تاسو بلا بیل تازه ریپورتونه وړاندې کوو او په مختلفو ریپورتونو او مختلفو خبرونو باندې به د تبصرو او د چړونو څخه ډک ریپورتونه هم اوري په اخر کې به تاسو ونې ځ خبرونه تاندې هیلې هم وړاندې کیږي خو د دې هر څه تر مخه درته احمد شاه اعظمي خبرونه وړاندې کوي
لمړی د خبرونو سرچکی پاکستان پیپلز ګوند په کراچي کې د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واک د کاري مودې غځونه غیر آئینی عمل او پرسن صبح یرغل بللی دی د بخشن نړیوال سازمان وای په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 زیات ولسی وګړي وژل شوي دي او د اوکران حکومت او روس پلو بیتون غشتونکو د کریسمس او نوی کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې ده اوس بشپړ خبرونه پاکستان پیپلز ګوند د هیواد مرکزی حکومت لخوا په کراچي کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو پر ورکولو او د دوی د کاري مودې غځولو ګام په کلک ټکو غندلی او دای پر سن صبح يرغل بللی دی پر ماشم د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د ویان فرحت الله بابر لخوا په خبرو سي بیان راغلی چې د سن حکومت په آئینی توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوي کړې دي نو مړ د پاکستان د کورنی چار وزارت هغه ادارت کړي چې ګواکې د سند حکومت یا صبح اسمبلی غواړي چې د ترګري د مخنیوي په نامه وفاقي قانون لغوه کړي اعلان کړي دا به تر هغه وروسته راغلي کله چې پرون د پاکستان د کورنی چار وزارت په کراچي کې رینجرز واکونو ته د ترګري د مخنیوي قانون للارې بیل څه شرط په ځانګړو اختیارات ورکولو د دوی کاري موده د دوو نور میاشتو لپاره وغځول تر دې وړاندې د سینس بای حکومت د اسمبلی په غونډه کې د قرار للارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی وو او دا بندیز پر لګولې وو چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر پاړه به د سړول کاروایی وړاندې له صوبای حکومت څخه اجازه تخلي عوامي نسل ګوند ویل د پاکستاني ادارو او نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند خبر اوس منل دی چې د ترګري ضد جنگ خپل جنگ وبولي د دې ګوند مشران پرم په پېښور کې د ګوند مشرغړي بشیر احمد بلور د دریم تل په مناسبت جوړې شوی غونډه ته په وینا کې زیاته کړ چې په پاکستان کې د ترګري په ضد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده د عوامي نسل ګوند یو مشر او په خاني سېنټر افراسیاب خټک پر دې محل ویل
پوسټور وی چې خو په دهشتګرد دښته دهشتګرد ټول پاتې نو تا وو دې خلکو هغه وخت وی چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو ټولې پارټي دې زه ترالې نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپل پالیسۍ دا څه غوړه کی چې باغی کې دا دې دهشتګردۍ دا مسله چې حل شي دا به حل کیږي چې افغانستان کې جنگ پات شي
غونډه ته د عوامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سکرټري میا افتخار حسین وویل چې یوازې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو د ترګري ستونزه نه هواریږي بلکې په پنجاب کې هم د ترګرو تنظیمونو په ضد هدفي عملیات ترسره کول پکار دي برتانی په داسې حال کې د افغانستان سویلي ولایت هلمند خپل سرتیر لږ د راپورونو له مخې د سنگیل نوتوالي زیاته برخه طالبانو نیولې ده برتانیه ویلي چې کم شمېره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لوبولو لپاره ځای پر ځای کړي دي له لندن خبرېدونکي ټایمز ورسپانه لیکي چې د برتانیې د ځانګړي هوایي ځواک دیرش کسیزه ډله او د امریکا شپېته کسیزه ځانګړي ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگیل نوتوالي د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت یو یاند ریچرز خبري اژانس ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیز چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او ریل د پټري په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکاري لیوالتیا وښودله دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکاري او د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او د دواړو هیوادونو د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو دوی موافقتنامې لاسلیک کړې ولسمشر غنی په پلان کې لري چې نن د ترکیې پلازمین انقره ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ورسره وکړي خبرونه لمشال رادیو خبري د بخشین د نړیوال سازمان وای په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند له لاس ورکړي او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دي د راپور په بریتانیا کې میشتي د بشري حقوقو د ډلې نرخ پر کړی او د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشت کې د شام په هومس ادلب او حلب شهرونو کې پر شپږ بریدونو تمرکز کړی دي د بخشین نړیوال سازمان وای روسي الوتکو شای په قصد د استوګنې سیمې او روغتیا مرکزونه ویشتي او په دې بمبارۍ کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولې دي چې ډیر دقیق نه دي. روس ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په نشه کوي، خو د لویدیز حکومتونه بیا وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نشه کوي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو د شام په ادلب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خاور به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړ نه سي. په دغو بریدونو کې د دسمبر پر 6 نیټه د شام شمال لویدیز ته د ایغان تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې سوي یو شمېر کسان وژل سوي دي. په دوه هوایي حملو کې له ګڼګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه هم په نشه سوي دي. وزیر اعظم اوغلو په دې اړه پر نوویل
روسیا سوویتیک پلاورلار
روس باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر درواغ، تورونه او نور ملتونو ته د درناوي شودل او دروي. د شام خاوره د روس د امپراتوري اهدافو برخه نه ده او هیڅ کله به نه
وي.
روس اوس نه د منلي چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوکران حکومت او روس پلو بلتن غوښتونکو د کریسمس او نوې کال د رخصتوي په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د 12 بجو راهیسی پیل سو. د اوکران حکومت د سولې خبر لپاره ویاندی وویل چې دا موافقه د بیلاروس په مرکز مینسک کې د سولې د ورستوي خبر پر مهال وسوه. دارکا اولیفر په پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې پراته له شرطه پر بشپړ اوربند سلاسوي دي. د اوکران لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان استازي مارتین سایدک ویلي دا اوربند ولسی وګړو لپاره ضروری دی څو د کریسمس او نوې کال ستی په امن کې تیر کړی. او پر روان 2015 کال کې اروپا ته د مځکې او بوله لارې د تلون کډوالو شمیر تر 300,000 ورته دي. بل پلو په دې لارې کې 3,600 کسان خپل ژوند له لاس ورکړي یا ورک دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د نړیوال کډوالو سازمان لخوا پرون په یو ګډ بیان کې ویل شوي چې په دغو کډوالو کې 50% شامیان، 40% افغانان او 0% عراقیان دي.
له احمد شاه اعظمي مو خبرونه اوریدل او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او په دې غړې کې به د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجرز واکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي سختي نیوکې کړې دي. د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د لمانځلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د دوی قربانۍ ومني او خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د جنوبی وزیرستان د بیکروشو مسعود قبایلو سره مالی مرستې بحال شوې. په کورم کې د امن ټینګ ساتلو لپاره ځایی خلکو کمیټیانې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو او په اخره کې به تاسو ته د هلي اونیزه خبرونه هم اورئ. موږ سره پاتې شئ. زموږ غږ له مشال ریډیو اوریدونکو لومبي ریپورت ورزو. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا په سند صوبه کې د رینجرز واکونو د واکونو د غزولو پر ضد د دغه صوبې حکمران ګوند پیپل پارټي سختي نیوکې کړې دي او دای د پاکستان د آئین خلاف کار بلل دي. یاد دي چې څه موده وړاندې د پاکستان د سند صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټي د رینجرز واکونو واکونه محدود کړل، خو پرون د پاکستان مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت دغه د رینجرز واکونو واکونه بیرته وغځول او د چارواکو په خبره ځینې داسې واکونه دوی ته ورکړي دي چې په هغه کې د درغلۍ یا کرپشن د مخنیوي او همداراز د ترهګرۍ د ځپلو لپاره هم د دوی واک اختیار زیات شوی دی. خو د سند صوبې حکومت چارواکي په دې نیوکې کوي. محمد عمران په ریپورت لري.
د سند صوبې د خزانه وزیر مراد علي شاه تیر شپه ناوخته خبريالانو ته وویل چې د کورنو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین خلاف ورزي کړې او صوبایي حکومت به ورته جواب ورکړي.
چودري نثار نے خاص طور پر جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی،
چودري نثار چې په خصوصي توګه کومه خبري غونډه کړې وه هغه د دړکونه ډکوه. هغه میډیا ته یوازې داسې خبرې کولې شي چرته چې هغه ته معلومه وي چې جواب ورکولو والا څوک نشته. زما په خیال وفاقي حکومت یو غیر آئینی کار کړی او موږ به جواب ضرور ورکو. د ذکر دا چې وفاقي حکومت د سند لخوا لیږل شوی د رینجرز د اختیاراتو هغه حکم نامه رد کړي چې پکې ویل شوی وو چې نیم پوځي ځواک رینجرز به یوازې د ترهګرۍ، بدخوري، هدفي وجنو او اغوا کې ککړ ملزمانو پر ضد کاروایی کوي. ولې د هیڅ یو سرکاري وګړي یا دفتر پر ضد د کاروایی وړاندې به صوبایي حکومت نه اجازه تخلي. د کورونو چارو وزارت ویان لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی چې وفاقي حکومت د دوه میاشتو لپاره د رینجرز په صوبه کې د بغیر له شرطه پاتې کېدو حکم جاري کړی. په لړښته د پیپلز ګوند اطلاعاتو مرکزی سکتر قمر زمان کایرا هم په وفاقي حکومت او په خصوصي توګه داخله وزیر باندې سختی نیوکی کړي او ویلي چې مرکزی حکومت صوبایي حکومت باندې خپل حکم نشي چلولې.
اس ملک اندر وزیر اعظم بادشاہ ہے، وزیر داخلہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ پانچ
ملک کی وزیر اعظم بادشاہ دے، داخلہ وزیر جان تسوائی. پد ملک کی پنجہ صوبائی حکومتوں دی، د وفاق خپل حکومت تے سندھ او کیوبل صوبائی حکومت هغه د وفاقی حکومت دلان دی کار نه کئ، بلکہ خپل یو آئینی حکومت لري. کوم ته چې حکم نشی کې دے کسوینو باید صوبائی حکومتونو سره په مشوره یو ګام پورته کړی شي. داخلہ وزیر د دی وړاندې هم که خبري غونډه نه وکړي دا معاملہ به دومره خراب شوه نه وي. هم په دې اړه د پیپلز ګوند د شریک چیرمن اسیف علی زرداری د ویان فرات الله بابر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوی چې سند حکومت رینجرز ته محدود واک ورکولو آئینی حق لري او وفاقي حکومت که دغه شرطونه رد کړي نو دا د آئین پر ضد ګام دی. د فرات الله بابر په وینا چې په صوبایي معاملو کې به کله هم چاته د بې ځایه مداخلت اجازه نه ورکول کیږي او پارلمان په شمول هر یو ځای کې به د دې پر ضد آواز اوچتولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اردون کو تاسو مشال ریډیو اور پرون په خور کې د خبر پختونخوا د پخوانی سینئر وزیر بشیر بلور د دریم تلین د المانزلو په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وویل چې د پاکستان پالیسۍ جوړونکي باید په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي او د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه والي. دوی یوې غونډې ته زیاته کړه چې د ترهګرۍ په روانه جګړه کې باید د پاکستان مرکزی حکومت د عوامي نېشنل ګوند قربانۍ ومني. دوی ویل چې تر اوسه پورې نه د مسلم لیگ، نون حکمران، مرکزی حکومت او نه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د بشیر بلور یاد تازه کړی دی. بلور درې کاله مخکې د پاکستانی طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل پکار ده پاکستان او افغانستان په ګډه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په ضد رښتینی کردار ولوبوي.
چې دی وخت کې اعتماد سازی پکار ده، دی وخت کې یووالی پکار دی چې په شریکه باندې انتها پسند او د دهشتګرد خلاف موږ د خپل جهاد وکړو شو او په شریکه باندې موږ ځان د انتها پسند او د دهشتګرد نه خلاص کړو.
او د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر اپراسیاب خان وویل چې د ترهګرۍ ضد د عوامي نېشنل ګوند پالیسی سمه وه او نن د ترهګرۍ ضد قومي تګلاري په شکل کې د خبره منل شوې ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی.
اوس وایي چې د دهشتګردۍ خلاف جنگ زموږ جنگ دی، اوس ټول وایي چې خو په دهشتګرد نشته، دهشتګرد ټول پاتې دي. نو دا به د خلکو هغه وخت وي چې دا جنگ زموږ جنگ نه دی. نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فزرو شو، ټولې پارټۍ دې زه ترالې. نن هم د دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان خپلې پالیسۍ داسې غوره کړي چې په هغې کې دا دې دهشتګردۍ دا مسله چې حل شي، دا به حل کېږي چې افغانستان کې جنگ بند شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل کچيري حکومت د قامي تګلاري په لړ کې سنجیده وي نو نن به په سرکاري توګه د بشیر بلور قرباني تسلیم کړي وي.
بشیر خان دا جد جهد دا غاندار د مزاحمت دا غاندار د مخالفت دا غد شکر ده د دې وخت د حکومتونو لپاره د دې وخت د ادارې لپاره یو ډېر لوی عملی مثال دی. په کاردار چې حکومت پاکستان حکومت خیبر پختونخوا من د دې خبرې اعتراف کړم چې دا د شهیدانو سردار چې وو د کام د پاره او د وطن د پاره قرباني ورکړې ده.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او مخکخ بشیر احمد بلور په 2012 کې د دسمبر په 28 نیټه په پېښور کې د تحریک طالبان پاکستان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د جګړو پوزي عملیاتو لپاره له جنوبي وزیرستان څخه د بیکروشو مسعود قبایلو لپاره د نغدو پیسو د ورکولو اعلان شوه دی. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د 4000 په خوښه کې هغه کورنیو لپاره یې د پیسو ورکول بیرته بحال کړي چې په دې وروستیو کې په پیسې بند شوې وي. حکومت هر کورنۍ ته 15000 روپۍ ورکوي چې بیکروشو کډوالو په مختلفو وختونو کې د ځنډ له وجې نیوکې کړي دي. سیلاب مسعودی پاړه نور تفصیل درته وایي.
په سویلی وزیرستان کې د قبایلو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویلی دی چې د مسعود قبایلانو هغه 4000 کورنۍ چې کومې د بېکوره کېدو نه د ورستې خپلې سیمې خپلو کورونو ته بیرته تللې دي، خو د حکومت د لوري نه د هر کورنۍ د پاره منظورې 15000 کلدار ورکړې شوې نه دي. اوس حکومت دغو کورنو د پاره 10.5 کروڑ 50,00,000 کلدارې منظورې کړې دي. سید عمر مسعود ویایي
2010 نه اوخلا د 2013 پورا چې کین د میز مسجد متاثرین وفات شوي دي، سره روغ تحصیل ته او سروکي تحصیل ته دا تقریبا ټول خاندانونه وي 11924 نو په 11924 خاندانونه شوي 4146 رجسٹر خاندانینا خط للی گی چاہے خلق تا مخشی میز اے ٹی ایم کارڈ یعنی دا 25,000 روپے ہم نوے ور کریے 4146 خاندانینا تا چکی میں پیسے میں لگی جی دا 25,000 اوپر خاندان میں لگی جی وہ دا ٹوٹلی 10,36,50,000 روپے جوڑی
ہر ایک اور نئی تبا دے پنزویش ذرا کلدار ہو اے ٹی ایم کارڈونا چرتا ور وشل شی سید عمر مسعود وشائی
4146 شکیم رجسٹر خاندانی نہ واپس شوی دی آغا دے 28 تاریخ نا پٹانگ پی اے کمپاؤنڈ سے آدھے راشن جی شکیم دے کی رتا متاثرین تراشن میں لاغی جی پاک جی شوی 28 تاریخ نا دا پروگرام شروع کی جی
پدامو کے با کبالیون دے زان سرا کم اسناد یا کم ثبوتونا راوڑی دا ہاں دے ایجنسی افسر نا وار وائے
چھے دیکھ دے کلا رو دری نی دیکھ دے خپل جن سرا شناختی کارڈ ہرو دی دے شناختی کارڈ سرا دیکھ دے تعمیر یا سپینا پارچه ور کریه وا چه دیکلا و پاس لن میراشن سپینا پارچه میز ورتایی بیاره خنو آغا سپینا پارچه و هنده جن ترا رو بی
داغا کل داره با ده روان میاشته و ده نوی کال اولینه میاشته پا کم کم تاریخونو و ده کم سیم کبالیون تا ورکوال شی سید عمر مسعود زیاتوی
اول تاریخ شکیم 28, 29, 30, 31 دا تلوره ده سراروغا یعنی دلده ده سب دیویزن ده پورا دی و یک 2, 3, 4 دا تاریخی نا چیکیم دی دا دے سروے کی سب دیویزن دے پورا دی 5, 6, 7, 8, 9, 10 دا سپیز ریجے گیا دا دوے سرے چے پدا چالور ریجے شکیم پوتے شی دو بیا پدا دا سرا مکس چلا گی
سید عمر مسعود دا ہاں وویل چے دے پشتنخوا گورنر سردار مہتاب عباسی او دے سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود دے حال و زل ہو او خصوصاً دے گورنر آغا لوز چکومی پا داغا باریک شه دی سویلی وزیرستان دی دوره پا موکی دی کابالیانو سرا کڑای وان داغا کابالیون دی دغی مالی ملاتر حقدار چشتن وگر زول سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدل شي.
بالکل ارون کو په دغه صفو باندې تاسو زموږ خبرونه اوریدئ. شی په کورمه کې شیعو سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټې جوړ کړې دي او رضاکارانه ګمارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ته وړاندې په پاړه چینار کې وی چاودنه کې ګڼ شیعو غړي وو ځل شول. یاد دې وی چې په 2008 کال کې د کورمې د شیعو سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوی وو او چارواکي وایي دغه تړون تر مخه باید خلک د خپل سیمو امنیت ټینګ کړي. طارق اورگزے بدے حقلہ رپورٹ لے
دبره کور می مرستال پروتیکل ایجنٹ نیک محمد مشال لوډیو توای د دغه جرګو مقصد دا دی چې د علاقې په کچه جوړې شوې د امن کمیټیانو چې کم کردار دی هغه فعال او زیات کړي. د زیاتوی چولس د پخپل سیمو کې امنیت ټینګ کړي او په دې لړ کې لا تنظیمي سره دی مرسته وکړي. په کورما کې د مری امن لوزنامې لمخې دا ضروری دی چې د هر علاقې په کچه یو داسې کمیټي وي چې هغه د سیمې امن برقرار وساتي. په سیمه کې د شخړو مخه نیستول لپاره شی سنی مشرانو ترمن د مری امن لوزنامه په 2003 کال کې لاسلیک شوې ده. ملک سید عباس شمکنی په نامه یو ځای مشر مشال لوډیو توای تر هغه غواړي چې په سیمه کې یو ځل بیا هغه شان صورتحال پیدا کړي کوم چې په 2001 کال کې فرقایي شخړې د شروع کې دورسته پیدا شوې وو. په کورما کې د فرقایي شخړو له امله ځایي خلکو ته سخت مالی او ځانی تاوانونه اوریدلې دي. په پاړه چینار کې د دې میاشت په 14 منټه بامي 14 شوې چې په هغه کې ځایي تنظیم د انجمن حسینیا او سرکاري ریکارډ تر مخه 24 عام وګړي مړه او 500 زیات زخمیان شوي دي. انجمن حسینیا په نامه د شیاګانو د ځایي تنظیم مشر ملک سراج علي مشال لډیو تا وای ټول مل د ترهګری ښکار دی او زیاتوي چې د دې مخانستو لپاره موږ حکومت سره هر قسمه مرسته کولو ته تیار یو. واضح دی چې په تیرو درو کالو کې د سلورما خنړی پیښه ده چې په باڼه چینار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا رسولې ده. د دې نه وړاندې د جولای میاشت په 2013 کال کې پر لاپسې دوه بامي چودنې شوې وې چې په هغو کې 500 زیات کسان مړه شوي وو. د بامي چودنې بله غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې د ځانمرګې بدله عمل درې څلوېښت عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخستې ده. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اورېدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له سوداګرو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سرمایه کاری وکړي. نوموړي د خپل سفر په مهال د دغه هیواد تجارانو سره په افغانستان کې د پانګونې د موقعو په اړه لیدل کتل کړي دي او ورته ویلې دي چې ټول امنیت ورته برابرول شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون آذربایجان ته ورغلی او دغلته د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. فریبا ظاهری تفصیل لري.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه واد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د هغه واد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول شو دل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لامی کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د آذربایجان له سوداګر سره د لیدو پر مهال هغه وه ځول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید د مسو فولادو غاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پنګونی ش فرصتونه ست. افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پنګونی په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له غوي څخه غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پنګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوي برابر کړي. شغلی غنی تغراز هغوی ته بلنه ورکړی چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د محل په افغانستان کې په پنګونی بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربه ګټه واخلي. ازري سوداګرو هم په افغانستان کې پنګونی ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غنی تغراز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلې او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د ازري څنګه راپور کې راغلی چې شغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او همې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه بي طرفانه رائے ورکړې ده. د ولسمشر علیف خبره دوه هیوادونو په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک شوي چې یوې د دوه هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوه هم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي رادیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهان د ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وايي دغه هیواد باید د سیمه هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه کې
زو شګردل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اور یو دغه بحث تاسنن وړاندې کیږي. په کورم کې شیعه او سنی مشرانو د خپل سیمو د امن د ساتلو لپاره امن کمیټې جوړ کړې دي او رضاکارانه یې ګمارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو هفته وړاندې په پړه چینار کې وی چاودنې ګڼ شیعه وګړي ووژل. یاد دې وي چې په 2008 کال کې د کورم د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره یو لوزنامه شوه او چارواکي وایي دغه تړون تر مخه باید خلک د خپل سیمو امنیت ټینګ وساتي. طارق اورګزی په دې حقله رپورټ لري.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د ګل پورس پاکستان او چین په بیجینګ کې د 800 ملیون ډالرو د تھر ماینینګ او ورسره تړلې د پاور پلانټ د یوې پروژې په مالی راضینامه دستخط وکړي. رسپانه لیکي د سین انګرو نومي د کوېلې د ماینینګ کمپنۍ ایس ایم سی ایم سی او انګرو پاور جن تر لیمیټډ نومي یوې بلې کمپنۍ په چین کې دغه موافقې لاسلیک کړي. رسپانه په خبره د تھر کوېلې د دویم بلاک نومي پروژې لپاره د قرضې راټولولو په هکله مذاکرات له هغه وخت راهیسې روان وو کله چې سخکل د چین ولسمشر ژی جن پینګ پاکستان ته د دورې په وخت په استلا نامو دسخطې وشوې. د مالی معاهدې له مخې یو شمېر ځایي بانکونه به د ماینینګ پروژې لپاره 250 بلیون روپۍ ورکوي. دغه پروژه به ایس ای سی ایم سی سرته رسوي. بلخوا د پروژې سره تړلې پاور پلانټ چې 22 بلیون روپۍ لګښت پرې راځي انګرو پاور جنتر لیمیټډ کمپنی به جوړوي. په ځایي بانکونو کې حبیب بانک لیمیټډ، یونایټډ بانک لیمیټډ، بانک الفلا او فیصل بانک لیمیټډ شامل دي. په بارونو بانکونو کې د چاینا ډیولپمنټ بانک، کنسټرکشن بانک آف چاینا په ګډون انډسټریل او کمرشل بانک آف چاینا شامل دي چې د پروژې لپاره قرض ورکوي. رسپانه لیکي دغه پروجیکټ چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې عملي کیږي. د دغو راضي نامو د مسودو منظوري د پاکستان د خزانه وزارت روان کال ورکړې و. د پاکستان حکومت د قرضې د ترلاسه کولو لپاره د 200 ملیون ډالرو ګارانټي ورکړې ده. رسپانه لیکي تمه ده چې دغه پروژه د 2013 کال پورې مکمل شي. د پروژې په دویم پړاو کې به د کوېلې ماین دومره پراخ شي چې 1.6 ملیون ټنه کوېله به پیدا کیږي او د 625 میگاواټو پاور پلانټ به هم ورسره شامل کړل شي.
اردن کو ملیه ملیحہ مرزادہ مورد چھ د ایکسپریس ٹریبیون رسپانے د مقالی غٹ کی درتا اور ول بخن غڑو چھ د دین مخ کی مورتا د کور می د رپورٹ پ اڑ ویلو چھ غا تحصیل اوار د مخ اور د د خبرونو د لنڈیز وخت د لسنیم بجی شو دی ال احمد شاہ اعظمی اور
پاکستان پیپلز ګوند د هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچی کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیارات ورکولو او د دوی د کاری مودې غځولو ګام په کلکو ټکو غندلی او دای پر سین صوبې يرغل بللی دی. پر ماښام د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د ویان فرت الله بابر لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلی چې د سین حکومت په عیني توګه د رینجرز واکونو اختیارات محدود کړل خو مرکزی حکومت د آئین سرغړاوی کړی دی. عوامی نیشنل گوند ویل د پاکستانی دارو او نور سیاسی او مذهبی گوندونو د دوی د گوند خبر اوس منل د شته ترګری زد جنگ خپل جنگ وبولی. د دې گوند مشران پرم په پېښور کې د گوند مشر غړي بشیر احمد بلور د دریم تل په مناسبت جوړی سوی غوند ته په وینا کې زیاته کړ چې په پاکستان کې د ترګری په زد روان جنگ کې د دوی تر یو زر زیات کسانو قرباني ورکړې ده. برتانی په داسې حال کې د افغانستان سویلي ولایت هلمند خپل سرتیری لیږلی چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برتانی ویلي چې کم شمیره پوځیان په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دی. آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې دي. د بخش نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړو خپل ژوند لاس ور کړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوی دی. دا راپور په بریتانیا کې میشته د بشري حقوقو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په هومز، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د ترکیه وزیر اعظم محمد داوود اوغلو د شام په ادلب ښار کې دروسته خوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د شام خاوره به دروسته امپریالیستي اهداف یو برخه جوړه نسی. او د اوکران حکومت او روسپلو بیلتون غشتونکو د کریسمس او نوی کال د رخصتۍ په مناسبت پر اوربند هوکړه کړې چې د تیر شپې د 12 بجو راهیسې پیل شو.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه اعظمی اوریدم د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې اوس د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې له سراج زهیر څخه خبرو
نن له پیښور نه خبرېدون کې مشرک رسپان خپل ادارې کې وایي چې په قبایلي سیمو کې د یو غیر سرکاري تنظیم اخوت لخوا به له سوده د قرضو ورکول یو ښه فیصله ده او د دې بغټه کټه دا ورسي چې به له سوده د قرضو به یو مثالی نظام عارف شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا گورنر لپاره چې هغه په دې موقع په سرکاري کچ د قبایلي ځوانانو لپاره به له سوده د قرضو اعلان کړی وي ځکه چې یو غیر سرکاري تنظیم دا کار کولای شي نو د یو ریاست حکومت لپاره دا ګران نه ده چې هغه د خپلې یوې شاته پاتې او د تر هغه ریزه په سیمې لپاره د روزګار موقع پیدا کړي. بل پلو ایکسپرس ورس په خپلې دریې کې د تر هغه ری پر ضد د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د پاکستان په شاملې دولي کړې ده او وایي چې د سعودي عرب لخوا د منطقې د سلامتۍ لپاره جوړ شوی د سلور دیرش اسلامي ملکونو په پوځي اتحاد کې د پاکستان په شاملې دو تر اوسه د حکومت لخوا سوازیه بیان مخې ته نه دی راغلی او دا خبره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې دوران هم کړی ده چې حکومت د دې اتحاد په حق لا واضح نه دی او د تفصیلاتو جاج اخلي. ادارې وړاندې لیکي په موجوده صورتحال کې به پاکستان له خپل کورني معاملات په نظر کې ساتل پکار وي او دا ادراک بور لپکار وی چې د دې اتحاد نه باورتا سمره ګټه او تاوان ورسی ځکه چې د منطقې سنگین صورتحال او مشرق وسطا کې د داعش له هلو زلو د مغرب په شمول ټول اسلامي نړۍ پریشان ده. ادریا اخري کې لیکي هله چې پاکستان به د ترهګری عالمی صورتحال په نظر کې وساتي او د وینو په دې سمندر کې د قدم کې خودون وړاندې به لولس او پارلیمان سره سلا وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د روسیې کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وژل کېدل خي چې دغه هواد کې جګړه زور اخیسته ده. د ورځپاڼې په خبره دا سیال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو د زاړه او د داعش وسلوالو ډلو د نوي خطر سره مخ دي. بلخوا د روټرز خبري ایجنسی لیکلي چې په شام کې لږ تر لږه 3000 ایراني پوځیان د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي چې په کې تر دې دمه څلور تنه لوړ پوړي ایراني پوځي افسران وژل شوي هم دي. د دوړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاوای
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د ګل پوراز افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شپږو امریکایي اهلکارو د وجلو پیښه څرګندوي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د دې پیښې سره د امریکایي صدر باراک اوباما هغه پلان هم د خطر سره مخ دی چې پکې د دې هیواد د امنیت زیاتره ذمہواری په افغان ځواکونو اچول شوې ده. ورځپاڼه لیکي د پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې افغان حکومت یوې خوا ته د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو او لویو بریدونو مخنیوی کوي او له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ مخه د نیولو هڅې کوي. د امریکایي ځواکونو د وجنې د پیښه د دې خبرې یادونه هم کوي چې که څه هم د افغانستان نه زیاتره امریکایي ځواکونه وتلي خو دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې صدر باراک اوباما به د تیر په څیر یو وار بیا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې مناسب بدلون وکړي ځکه چې افغان ځواکونه د یو شمیر امنیتي ننګونو سره مخ دي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې راپورته کېدلو د دې هیواد امنیتي ستونزه لا نوره پیچلې کړې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې د 13 اکتوبر میاشت کې په شام کې د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک یو جرنیل حسین حمیدانی وجل کېدو سره دا خبره قوي شوه چې په شام کې د ایران پوځي مداخلت تر کومه حد پورې ده. د نوموړي د وجل کېدو خبر د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنئی لخوا مخې ته راغله چې بیا ځنې ایرانی رسنیو هم خبر کړو. رویټرز د سیړونکو په حواله لیکي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره د ایران خواوشا 3000 عسكر موجود دي. دا راز د 13 اکتوبر په میاشت کې په شام کې د سلورو اعلی چارواکو په شمول لږ تر لږه سل ایرانی پوځیان وجل شوې دي. په شام کې د ایرانی ځواکونو د موجودګۍ خبرونه په اول وار په 2012 کال کې مخې ته راتلل شروع شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین دوهم ورځ پرون شروع شوې. دې کمپاین کې به شپږ لکه او 20000 هغه ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې خپل ماشومان له مزوري څخه د ژغورلو لپاره دې کمپاین کې واکسین کړي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یو ماشوم ته د 2 ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نو موړی وویل چې دوی د ننګرهار له اړوندو ادارو سره د یو پروتوکول په لرلو سره دغه کمپاین پر مخ وړي.
د زل ورته منګل هغه خامادګی لرو چې یو پروتوکول د زل لرو د ټولو اړوند ادارو سره او دغه اړوند ادارو ارزیابي دغه د درست فعالیت کې به یو واکسینو موضوع هم وي چې هر ادارې کې په دې کې فرض کړه زمنګ سره د خپل مسولیت و نه غني غفلت وشي نو دغه ارزیابي په دې اساس کې.
د ننګرهار د عامه روغتیا مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج په خپل خبرو کې وویل چې په دغه کمپاین کې به د بدمنیو له عمله په شرقي زون کې تر 2500 پورې ماشومان د پولیو په ضد د واکسینو لساسکو محروم شي.
ټول هغه ماشومان چې په شرقي او ځکه ورته لاسرسی نه لرو 2500 دي. په ننګرهار کې 3000 ماشومان دي چې دوی ته به موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار د ارشاد اج او اوقاف ریاست د نشراتو امیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جمعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې لرزاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
د ټولو هغه علماي کرامو چې د امت افضل او بهترین قشر دي غږ کوم عرض ورته کوم د 15 کلونو کته لاندې عمر شي دا غوي د واکسینو واکسیناتوران سره کومک وکړي او د خپل مساجدو او د خپل مدارسو او د خپل مکتبونو لپاره غوښتنې اعلانونه وکړي.
د روغتیا د چارواکو په وینا د 2015 کال لپیل تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیخي سب شوی چې اته په ننګرهار، دوه په کونړ، سلور په فرا، دوه په هلمند او په نیمروز، پاریاب او هرات ولایتونو کې د پولیو یو پیخه سب شوی ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې اوس هم د واده سره سم تاسو ته تان دی هیلی اونیزه خبرونه دراورو د خبرونه تاسو زمونږ همکار فرخنده اسد جوړی.
په تان دی هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د خزو د ادبی ټولنې په اړه تفصیل درکو.
او څه خپل مرکز کې مونږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي لګي یا د چاپلا سره لګي.
دا چې د دغه ټولنې سره خزي څنګه خپل شیرونه او نظمونه شریکوي.
خدای ته دې وطن کې سره واندې کیږي په هر ځای کې دمرینه کیږي.
په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د خزو ادبی ټولنه د افغانستان د مختلفو سیمو نه د خزو او نجونو شیرونه، نظمونه او ټپې راټولوي، د دغه کراکتنه کوي او بیا یې چاپوي. د دغه ټولنې یو غړی ساحره شریف وايي د مختلفو ولایتونو نه خزي د دوی سره خپل شاعري شریکوي.
زموږ خو هر خور سره د شوا د کار مو فرق لري. ځینې هغه خواندې چې دوی ولایتو کې دي دوی موږ ته دغه اونۍ کې یو ځل چې موږ غونډه لرو دوی د موبایل په واسطه موږ ته شیر وایي، په اصطلاح آنلاین موږ ته شیر وایي، موږ یې ثبتوو. او یا دوی د هغه څوک چې بیا انټرنیټ له لاسرسۍ لري د انټرنیټ لار نه د بهیر سایټ ته رالیږي یا صفحې ته رالیږي چې بهیر یو پیج هم لري که نه، فیسبوک هم لري او سایټ هم لري، څوک چې لاسرسۍ لري هغې ته رالیږي. او څوک چې په خپله مرکز کې موږ سره دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي لګي یا د چاپلا سره لګي، په دې شکل سره دوی خپل شیرونه موږ سره لګي.
ساحره شریف وایي اکثره جنکۍ ډېر په ګرانه رابطه کوي ځکه هغوی ته د کورنیو لخوا د اجازت نه وي چې خپل شیرونه چاپ کړي او یا یې نوم خپور شي.
او خو موږ همداسې پېښې سره مخ یو. زموږ دوه کاله وړاندې تقریبا درې کاله وړاندې و چې زموږ تلفات هم لرو په دې کې. په هلمند کې وه د راهلا په نوم زموږ د بهیر غړي و چې آنلاین په موبایل کې مونږ ته زنګ وهلو د کلتوري مسایل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. هغه بیا د ورور ښځې ورېندارې هغه ورته ویل چې ته د هلک سره غږېږې. دوی ورته ویل زه بیا مور یې په خبره شوه. بالاخره ورور بالاخره دا تاوتریخوالی ترې سره حده ورسېده چې دوی ځان وسوځول او بالاخره په شفخانه کې هغه مړه شوه. هغه خو دوی خو پوه کړي وه چې هغه دا داسې یوه ټولنه ده زه دوی ته شعر وایم خو دوی نه وه منلې. وروسته بیا چې دا ځان یې مړ کړو مړه شوه وروسته دوی پوه شول. نو دا ستونزه هم ده، د کلتوري ستونزه هم ده او ډېره بیا د دې تر څنګ اقتصادي ستونزه ده چې دوی اکثره تاسو پوهېږئ چې په ولایتو کې د نجونو لپاره څوک په اقتصادي لحاظ کومک نه کوي چې دوی ته مثلا کریډیټ واخیستل شي یا دوی موبایل ولري. دوی سوال کوي یا ورور ته یا مور ته یا پلار ته چې اول د موبایل د نه لرلو په وجه د دوی نه موبایل اخلي، هغه بیا چې کریډیټ مصرف کېږي مثلا هغه مصرف دوی ته څه ورښيي. دا ډېرې ستونزې دي خو موږ اکثره بیا کوشش کوو چې دوی موږ ته یو زنګ وایي چې زه نن غواړم تاسو سره شیر خپل شیر شریک کړم. بیا موږ هغه غونډه کې زموږ له خوانه دوی ته زنګ وهل کېږي. بیا موږ ورته وایو چې موږ د دې نمبر تا ته زنګ وایو، ټلیفون ته ځواب راکړه. بیا دوی هغه کوي او که څوک وغواړي چې موږ ته زنګ ووایي هغه دا ستونزه شته، عام اقتصادي ستونزه شته، د دې سره عام کلتوري ستونزه.
دا چې د میرمن بهیر سره زیاتره د افغانستان د کومو سیمو نه جنکۍ رابطې کوي او خپل شیرونه او نظمونه شریکوي، په ځواب کې د میرمن بهیر د اړیکو پخوانی مسؤله پاکیزه ارزو وایي
کله چې میرمن بهیر سره زه خپله زما اړیکې وشوې نو وروسته له هغه نه همدا د اړیکو مسؤلیت ما ته را په غاړه شو. او ما سره ډېرې دقیقې شمېرې وې جنکۍ چې ما ته به یې زنګونه کولو، ځینو زنګ کول مثلا د میدان وردګو نه جنه وزلی وه چې شاعره وه، هغې به ما سره خپل نظم به یې راوړو، بیا ما هغه ریکارډ کول. همدارنګه د خوست نه یوه شاعره جلی وه، هغې به هم د ټلیفون په واسطه خپل نظم را ته ویلو. یوه شاعره په هلمند کې وه، هغې به هم د ټلیفون د اړیکې په واسطه خپل نظمونه او شعرونه ما ته اورول. او ځینې جنکۍ وې چې هغې د مسچه
په واسطه باندې ما ته شیر نه لېږل، مثلا په مسجدونو کې به شیر راته ولېږل. او بیا وویل چې دا بیا وروسته میرمن بهیر غړو ته ښکاره کړه چې ته کښې ګڼې څه دي، بدګڼې څه دي. یعنې هغه یو نوه کره کتنه به پرې غوښته چې یوه جلۍ وه، شاعره جلۍ وه، شپنۍ په نوم د غزني نه به ما سره د مسج په واسطه اوس هم ما ته شیر لېږي همدا اوس هم. نو دوی به د مسج په واسطه کول. نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کښې، چې هلته هم دوی د ژوند هغه محدودیتونه ډېر کم وو، په دې باندې کورنۍ فشار هم وو، او هلته نور دوی نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې چېرته دوی مشاعري وکړي. نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده، هغې به هم ما ته خپل شعرونه په مسج واسطه کښې رالېږل. او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج راته راځي، او دا راته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې راکوي. نو اکثره د دې سیمو نه ما ته مسج راتلل، د ننګرهار نه زموږ شاعره خورا زایده، هغې به هم د ما ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ما ته خپل شعرونه راستول. او مونږ به بیا وروسته چې هغه به مې ولیکل، بیا ما بېرته کمپیوټر کړو، هغه ورته ټایپ مې کړ، بیا به مې په میرمن بهیر کښې کره کتنه پرې کوله چې چېرته به خوش وو، بیا به مونږ چېرته
تونونه نجونې او ښځې د دوی سره په رابطې کولو کې څه مشکلات لري. په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي،
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې سره له دې چې افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلي د خلکو په ژوند کښې د جګړو نه ورې خوا جګړې خو شته، خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی ښه شوی، خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتاً بددنیا نسته کښې شته. یعنې دوی نه غواړي چې جنتې یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي. نو همدا خدیجه چې وه دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته، نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله، یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعرې وکړي نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې. یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دې ته ډېر مزاحمت کېدل. دوی ما ته ویل چې زما پلار د کورنۍ چې دی هغه ما سره بالکل راځي نه دي په دې باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم، خو بیا هم زه همت کوم او پټه ځم سکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نورو جنکو سره مرسته کوم. او همدارنګه په خوست کښې هم زموږ خور ده، هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي. یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي، مجلو کښې هم چاپ دي، خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریي دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې راوستوي. نور د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي. نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وایي چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی، نو په مثال نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي. نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړې شي یا شعر ووایي. نو عوامل به یې هماغه پخواني سنتي مسایل دي، نور کوم نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتونه نه شته چې دوی ته څنګه بندیزونه لګولو. خو هماغه زموږ ټولنه پښتانه ټولنه ده چې څه مشکلات پخوا وو هغه اوس هم برقراره دي او شته دي.
د میرمن بهیر د ټولنې غړي هره اونۍ خپله غونډه کوي او په دغه غونډه کې په خپلو ادبي هلو ځلو خبرې کوي. دا چې جنکۍ زیاتره په کومو موضوعاتو د میرمن بهیر ټولنې ته لیکل کوي، په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي،
دو جنکو چې به ما ته شعرونه مسج کول څومره چې زه خبره وم دوی تعلیم کړی وو. یعنې کم از کم قریشي دولسم پاس خو خامخا وې یا هم لسم پاس، دوی هغه زده کړې کړي وې. یعنې دومره کولای شوی چې راته لیکل وکړي. او د دوی د شعرونو موضوعات هماغه زموږ د ټولنې اکثره موضوعات چې دي د ښځو په مقابل کښې، لکه زموږ په لنډیو کښې چې د پېغلو محرومیتونه دي، همدغه د دوی د خواهشاتو وژل چې دي، دا مسایل هم راخیستل. خو بیا به ما کله کله دوی سره تبادله کوله او ما به ورته ویل چې اوس تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند نه اخوا ورخوا خوا نور مسایل هم شته. یعنې مونږ به راکړل، خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د جنا چې ما ته شعرونه راتلل او د میدان وردګو نه چې به ما ته شعرونه کومه جلۍ د هغې شعرونه زیاتره شعرونه به یې مینه ناک وو. یعنې مینه ییزې موضوعګانې به په کښې وې او په همدغې د مینې موضوع به دوی مثلا چې دوی په مقابل کښې څومره محدودیتونه دي، یعنی دوی ته خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کې، مثلا د کور نه بهر نه چې وته یا تعلیم دی، همدارنګه ډېر ښکلی انداز کې د مینې په باره کښې راخیستي وو. همدارنګه د وطن درد هم دوی ژړولې، زیاتره به دوی ویل چې داسې ځوانان چې مثلا د دوی غوښتل د دوی لاسونه ویني چې خو جګړو یې ترېنه اخیستي دي، یا مثلا هغه سکولونه چې دوی غوښتل نورې زده کړې پکې وکړي هغوی جنګونو ترېنه سوځولي دي. دا موضوعات مونږ پکې وو، مینایز هم وو او د رسم د رواج نه ټکول هم پکې وو. نو عموماً موضوعات همدغه مسایل وو، ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه، اوس هم پښتانه په ډېرو سیمو کښې ورسره مخامخ له دې بدو رواجونو وه.
بلخوا ساحره شریف وایي اوس شنکۍ زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي. دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي.
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري، زیاتره هغه دي مثلا د تعلیم تربیې لیوالو دي چې دوی ته زمینه نه ده مساعده، مثلا د دین شکایت دی. یا زیاتره په سلو کښې تقریبا شپېته اویا فیصده د نظامي او سیاسي ناخوالو نه، د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه، اوس زیاتره هغه مسایل شته دي. د مینې او د محبت په حقله هم شعرونه وایي، د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم، یعنی هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې، د ښځې په ارتباطه هم دي. خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان، یعنی که وغواړي که ونه غواړي دوی هغه دي، ځکه د اوسنیو ناخوالو دا د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینهو په نسبت ډېر دروند تمامېږي، ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي، یا زوی له لاسه ورکوي، یا مېړه له لاسه ورکوي، یا په مجموع کښې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته، نه ښوونه او روزنه شته، نه ښه صحت شته، نه نور شیان شته. یعنی زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس وو، هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت دې مسایلو ته، د سولې په ارتباط او د حتی دا اداري فساد چې په افغانستان کښې اوس حاکم دی، د مافیایي شکل چې حتی دغه شعرونه هم دغه مسایل هم دوی په شعرو کښې غاندي او موږ ته شعرونه لري.
د میرمن بهیر یوه بله غړې نعیمه غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل رالیږي، هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کښې بیانوي.
او زموږ سره خو هغه اکثره میرمنې دي چې هغوی لیک لوست سره لاسرسی لري، نو کله چې د هغوی شعرونه موږ سره ځي، فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم، لکه پخوا چې پښتنو میرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنی زغرده ویل، اوس که تاسو پښتنو میرمنو شعرونه هم وګورئ، هماغه په لاره باندې روان دي. یعنی هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي، هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاس و ګرېوان دي، هغه خواهشات چې دوی لري، هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنی کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي. یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته، البت هغه څوک چې شعر وایي، ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د میرمنو په منځ کښې، چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه، هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي. لومړی وختونو کښې وه، لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونو چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کښې چې دي، هغوی پابندي نه لري، او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او غله موږ سره شریکوي، خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
پاکیزه ارزو بیا وایي دوی سره جنکۍ زیاتره لنډۍ ټپې او نظمونه شریکوي.
داسې لنډۍ چې زه به ترېنه خبره نه اوسېږم چې دا به دوی خپله لیکلي وي، یعنی باندې نه شي داسې به وي، خو لنډۍ خو د پښتنو جنکو ډېرې زده وي. مثلا دوی به لنډۍ ما ته لېږلې، یعنی اکثره پښتني ټولنې شته، ما به ما ته مسیج کولې، خو اوس ما به هغې شاعرې را ته په یو بیت کښې لیکلي وو چې خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، خدایه په دې وطن کښې څه روان دي، کېږي په هر ځای کښې د مړینې کیسې.
داوا د دې اونې تاندې هلې خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
بے خبروں کا بل باڑا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبروں کا بل باڑا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی خبر او کابل دواڑا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
Thank you.
کی تور تو